مخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ به د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي. بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمان یو سلو لس کسان په دورو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتني راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سلو یولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه، پنځلسو ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستندې کړې دي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو نوې بندیزونه وغندل. ترودو د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو وروستی حکم وحشتناک دی. د پرونیو خبرو شویو رسمي شپېرو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په دې موده کې د 4,500 پناه غوښتونکو د ایستلو موارد ثبت کړي. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال اووه کسان وژلي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8,000 پوځیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي په روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. په کندهار کې د پومبې کاروانګر وایي چې سږکال د اقلیمي بدلونونو له امله حاصلات کم دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او سختې ګرمۍ له امله کرنې ته زیان اوښتی او دوی اړ شوي چې ناوخته کرنه پیل کړي. کاروانګر له طالبانو غواړي چې د پاتې حاصلاتو لپاره د بازار موندنې هڅې وکوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه په دا خاطر چې وایي تندې وي بوی د تا د ګرمې پر برابر اس په خاطر د ګل پر شپو هلته جنج تیږ سوال نه ګرد ګولې پچ کی چې ګول پچ کی ورنه د خاص شی
د کندهار د دامان ولسوالۍ په ملسار سیمه کې عبد الکافي سهار د لمر لره خطل سره سم په خپل ځمکه کې د پومبې ټولولو کار پیلوي.
د وبو د خاطر د غژوس په داوال داوال چې و ولې څه په ما کوي چې دا ولې د غسل وڅ خپل د تا د ګردونو د اوري زراشه بربست په دا خاطر ولادت تیږي.
عبد الکافي وایي سږکال د بې وخته بارانونو له امله کرنه ناوخته ترسره کړه او وروسته د ګرمي هوا او د اوبو کموالی حاصلاتو ته زیان واړاوه.
سږکال خو یو خدای بارانونه و ناوخته کی مرچ پمبا کښې شل وس دا پمبا د دای څه زاړې ده. څلور پنځه واره منبار کړی دی، درې واره در فوجي ستلې دي، خواریو مصرفونه هم ډېر پکړي دي. انو په هغه کې لام کمزور ده او دا ټوټه چې د دای څه تندی ده دا په جته موږ د غون امبر نور کړی چې په دا وښ کې ګرمي دی چې سوله بر تیج سوله ګوره دا ګولې پچ کې یاد دی دا جړ ګول پښ کې معلومیږي. هغه بیا کمزورې دوغه بغل ته چورچیر شه دا شاوخه کاله کې ګرځي د صفر خطه دی.
په کندهار کې د کروندګرو لپاره د پومبې کرنه اسانه ده ځکه چې د میوه او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په اسانه پلورل کیږي. خصوصاً کال په مارکیټ کې د پومبې نرخونه ټیټ دي او ډېرې کروندګرو ته د کال ټول لګښت نسی ورپوره کولای. محمود او عبدالشافی چې دوه نور کروندګر دي وایي د طالبانو حکومت باید د دوی د پومبې لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
پومبې به خصوصاً کال ډېر کمزورې دي او پومبم ډېر کمزورې ده او موږ ته هیڅ ولا کرا جوړي بسګر یو ګرد کال مخاری په کښلې نه پسونم په ختلې او شش کال په پومبو کې خو بيخي ولا ک سړی ته خپل روزانه لور باسي او بسګری خلالو خبره ده نو برې هیڅ ولا کرا ته جوړي شش کال کښتونه ډیر خراب شي او بازارونه ډیر مړي.
دولت صدا غواړو چې موږ ته پومبا ګرانه کې موږ ته هیڅ نه را جوړي پایت پومبا موږ ته پورته کې ګرانه کې کارخانه والا از موږ سم از سپنات اخ دی چې پومبا پر ډیر سی پر کارخانه والا باندې بره راښته کوي راښته کوي را ولې یو نیم سلو ته چې واره وړي وای نه کوم یا نه غواړم یو اس چې ما زو دون نه کې بلګو شی پکښې کې بالا وای دا موږ نه کو دا خیرونه دی یو اس.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 2000 هکتار ځمکه د پومبې کښتونه سوي او تمه ده چې شاوخوا اتزره میټریک ټانه پمبا به ترې تر لاسه سي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس رحمان مساوی د کرنې وزارت هڅه کوي د پمبې صادراتو ته زمينه برابر کړي او سش کال چین ته هم د پمبې د صادراتو پلان لري.
سش کال په کندهار کې په 2000 شپږ اتیا شاوخوا هکتار باندې د پمبو کښتونه شوي دي او امید لرو چې 1340 میټریک ټونه حاصل لاسته راوړو. د بازار په باب کې وایو امیدوار وي سږ کال چې د صادراتو په برخه کې انشاءالله چې امیدوار وي چې صادرات به ولرو خارجي هیوادونو ته، بالخصوص د چین هیواد ته چې وزارت مقام په دې هڅه کې دی چې پنبه صادره شي، نرخونه به هم انشاءالله لوړ شي.
د کندهار د صنعت او مدن خونی د معلوماتو لمخې د جنوبي او زید ټول ولایتونو ټول پومبه په کندهار کې د پومبه په څلويشتو فابریکو کې پروسس کیږي چې واز تیر کال 1500 ټن پومبه پروسس شوی چې له خالص پومبه څخه غولي او د حیوانات خوراکه هم تولید شوی ده. د صنعت او مدن خونی د مسولینو په وینا له دې جملې 150000 ټن پروسس شوی پومبه پاکستان ته صادره شوی و او دوی هڅه کوي چې د پومبې لپاره نړیوال بازار پیدا کړي او د صادراتو کچه لوړ کړي ترڅو کروندګر د پومبې د خرڅلاو لارې شایع ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو هغه میرمنې چې لخپل لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. سادات صاحب، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مودې مرکې وخت راکړ.
روزو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې په حقیقتو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهیږي. حتی ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وی. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو باندو کې دغه مسله ډیره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغې بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشي پیدا کولای. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشي پیدا کولای. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغه کلو باندو کې د کلونو کلونو رئیس رواجو، نو دغه مسلې ډیر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده. او حتی دغه مسایلو بیا د کورنی ژوند دغه ماحول هم تر ډیره تر تاثیر لاندې راوستی ده، چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یو میرمن په بدو کې ورکول کیږي، نو تصمیم گیر ډیر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سروکار د دې میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي. کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو. او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپل ټولنه کې وي، هغه که د میډیا لاري وي، هغه که نور ځای کې نارینه، البته یو شمیر نارینه ټول نه یادو خځې یو ډول په تیارو کې ساتي، د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي.
بیا هم هغه مسلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نشي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کیږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغی میرمن، داغی لور، داغی خور باید خپل حقوق پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د میرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډیره زمینه د دې مسایده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګیرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال تاسو فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپل لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو نه یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي، هغه خپله دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یوه انجلۍ یو چاته ورکوي، یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخت ته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کیږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کیږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسو تصمیم ګیری نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کیږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تراوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کیږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آگاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې زیږي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي او ته هم اوس هم عملاً ګوري، تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنی دا کار باید ونه سي، چیرې که ځوان نه کېږي دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسو د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لري، تاسو ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق وغوښتنه وکړي. چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د دې مسایلو په خاطر باندې دغه ژوند باوجود د دې چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. نورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه ماګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوه کسانو او ګوري تاسو وګورئ په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري. د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدای شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ ګڼي یو هارې ګڼي چې کشرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي. اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا کې ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم رازو دې ده چې آګاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډیر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو، موږ د ښځو پشتیبانی کوو، موږ دا سل عنوانونه ورته ورکړي وو، اما متاسفانه ډیر مسایل هلته هم د کاغذ په مخ وو. تاسې وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوي دي، یعنی په قانون کې لیکل شوي دي که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نه شي. قوانین نه پلي کېدل غټه ستونزه هم دا وه، قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه، تر اغیزې پورې نه رسېدله. یعنی موږ تاسو په کلو بانډو کې د جرګو مسله لرو، په جرګو کې 80% ملامتي په ښځې ده، یعنی شل په سلو کې دا امکان شته چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په دغسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کیږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته دغې کور د چاردیوالي نه نور اخواته هیڅ نه لاسرسی نه لري، یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنې پلار یې ورور یې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې د مسئله قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده. هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویری ډول باندې خپل ذهن تسپاري او هغه د دې پراتلونکو باندې د دې راتلونکو ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نه سي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو د مشکل حل سي؟ او ما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د لپاره چې سیال شریک د کامرانه سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو دې ته غاړه نه ږدئ چې دلته سوله راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي. دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسو که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسو فکر وکئ که په کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چیرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کیږي، او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کیږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هیوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته م اسلامي حکومت شته، هلته م اسلامي قوانین شته، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلی کیږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او دا قسم مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه وو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي؟ خپل نارینه وو ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دینه چې نارینه وو ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسې په ډېرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لورې پر ښځې کېږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي. موږ اوس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي. په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم، اما یو تعداد خپله د دې باعث کېږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمن لپاره ستونزې جوړې کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسیږي، یعنی په دویم او درېیم قدم کې دا مسله سړیان ته رسیږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه سړی دا کوم چې دغه ژوند لا ښه شي تر دې چې تریخې کړم، دغه مسله بیا سړیان ته کمه رسیږي. او سړیان هم پیام داده او نظر مې داده چې که چیرې موږ یو اصطلاح لرله چې قوي سړی هیڅکله په خپل ښځې ګزار نه کړي،
بله،
نو تاسې که چیرې واقعا سړیان او د افغاني ټولنې یو برخه یې، موږ تاسې په خپلو کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډېر وخت د ښځو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې موږ تاسې په خپل ټولنه کې ډېر احترام ښځې ته، ډېر حقوق ښځې ته، په سختو ورځو کې اول د ښځو ژغورل، په بد حالت کې اول ښځو ماشومانو ته ځان رسول، دغه موږ تاسې په خپله ټولنه کې ښه صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغوی کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم همداسې کسان لرو چې د ښځو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهیږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه لور ده، او هیڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه هیڅکله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نه ازاروي او بد ورته نه ګوري.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکل خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدي وجه لګن ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. تربیه پرزه کې چې یاست علممال او ملګری.
ستاد غاړ هار د نارنج ولې ولې سیمال له شنا د نارنج ولې ولې ستاد غاړ هار د نارنج ولې ولې سوالی بیزار انجلی وی 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 اول دے وکڑلو اقرار انجلی بیانو زما سوالی بیزار انجلی وی 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 دا چرنگا اقرار دے نارنج ولی ولی دا چرنگا اقرار دے نارنج ولی ولی زمال لے چنار دے نارنج ولی ولی دستا دا غاڑ ہار دے نارنج ولی ولی زمال لے چنار دے نارنج استاد غانے ہار دے نارنج ولے ولے
سوشان نے ڈولم فور تے گٹ کڑنا بیڑا را دکر پر مخین جلی لکا چیز دے نیو خواخین جلی وی 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 سب بیڑا را دکر پر مخین جلی لکا چیز دے نیو خواخین جلی وی 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 سڑگی میں نا قرار دے نارنج ولی ولی سڑگی میں نا قرار دے نارنج ولی ولی زمال لے چنار دے نارنج ولی ولی دستا دغار ہار دے نارنج ولی ولی زمال لے چنار دے نارنج ولی ولی دستا دغار ہار دے نارنج ولی ولی
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
یو مخبلے میں